وخت د ماسپښین درې بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې د خپل کوربه عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په بلوچستان کې د عوامي نیشنل ګوند پر جلسه برید شوی. همدا غوند په لاهور کې د نه پښتنو پولیسو په وجنه د سینټ په غونډه کې احتجاج کړی. په کوټه کې اته نور کان کیندونکي چشتول شوي دي. دا شان په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو د مهم په شو کېدو هم ریپورت لرو. د ټوکو ټکاړو نیوز پروګرام پام کوه. د روانې خبرونې په پای کې درته وړاندې کوو خو پایل له خبرونو کوو. ویونکی پامیر ساحل.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان په کوچلاخ کې د عوامي نشل ګوند په جلسه کې چاودنه شوې ده چې پکې څور لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د بلوچستان له مچ سیمې وسلوالو اته کان کیندونکي تښتولي او امریکا شام ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو ساتنه دی وکړي کنه نو مسؤول به وبلل شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د بلوچستان په کوچلاغ کې یوې چاودنې څوارلسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه د عوامي نشل ګوند د یوې جلسې له پیلېدو سره شوې ده. په دې چاودنه کې د یاد ګوند د زده کوونکو د سازمان پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزي مرستیال مشر ملک قاسم میترزي په ګډون 15 کسان وژل شوي او 9 ژوبل شوي دي. په ژوبلو شویو کې د ګوند یو غړي رشید ناصر له مشال راډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړ.
جلسہ شروع کیا دو بجے نیم بجے ہوئے چھ مشتیش راو گوشت سولو زو مسبر صبح سات اور مشتیش رال کشن سولو زمر سٹیش سات چین رو دیر درا چا دنا وس ول دو چا دنا و چھ 2 کلومیٹر شاپ اخر گو آواز اور دل.
پولیس وای په یو بایسیکل کې بم خوده شوی او چې د جلسې پر وخت و چاودید. په ژوبل شوی کې د عوامي نشل ګوند صوبایي صدر اورنګزیب کاسی او د میرمن مهر اورنګزیب کاسی په ګډون 9 کسان شامل دي. د کوټه سندیمن روختون چارواکي وای په ژوبل شوی کې د دوو کسانو روغتیاي وضع خراب ده. عوامي نشل ګوند د پیښې په خبرګون د 3 ورځو د ویر او سبا ته د کاربندیز اعلان کړی دی. هلته په کوټه او کوچلاغ کې نن هم سوداګرانو د احتجاج په توګه بازارونه او دوکان د پاکستان د بلوچستان په مچ سیمه کې چارواکي وایي بیګا وسلوالو اته کان کیندونکي لزانه سره بيولې دي. د مچ لیوي امنیتي ځواک چارواکي وایي پیخه د پیر اسماعیل زیارت په سیمه کې شوې ده. دوی وایي شاوخوا 12 وسلوال بیګا د مزدورانو یو استوګنځي ته ورغلل او اته مزدورانې وتښتول. د دې کسانو د تښتونې پړه تر اوسه هیڅ یو کس یا ډلې نه ده منلې. تیر ورځ په بلوچستان کې وسلوالو و کان کیندونکي وژلي ول. د دې پیښې پړه د بلوچستانو بلتون پالې ملت پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر غاړه اخیستې وه. دا و کسان د سوات اوسیدونکي ول. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې چارواکي وایي تیر ورځ له سهاره تر شپې ناوخته د امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ په کټکوټ سیمه کې نښته روانه وه. دوی وایي په دې نښته کې 12 وسلوال، 2 د امن لښکر غړي او 3 ځایي اوسیدونکي وژل شوي دي. د دوی په خبره دا جګړه تیر شپه ناوخته پای ته ورسېده. کټکوټ له افغانستان سره په پوله پرته سیمه ده او د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر دې مخکې هم وسلوالو دلته حملې کړې دي. په پا پاکستان کې چارواکي وایي بیګا ماښام د ناټو پوځیانو لپاره سامان وړونکي 4 کانټینرې له تورخمه اوښتي دي. د سیمې پولیټیکل تحصیلدار میراج خان مشال راډیو ته ویل پر دې مهال دوی امنیتي اقدامات اخیستي ول.
اونیټو سپلای بارډر کراس شو موږ ته ولاړو سپورټ تنظیم متخصصي کړو اوس بس بارډر کراس شو افغانستان ته ورواړو. فلحال 4 موجوده وخت 4 غاړي.
تر نومبر وروسته دا لومړی ځل و چې کانټینرې پر تورخم واوښتي. تر دې ورځې مخکې ناټو لپاره سامان وړونکي ګاډي پر چمن اوښتي ول. د افغانستان غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې افغان او بهرنیو سرتیرو د عملیاتو پر وخت د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژلی دی. د غزنی ولایت ویاند فضل محمد سباون مشال راډیو ته وویل چې پوځیانو 3 طالبان هم له ځانه سره وړي دي.
د بند سردی پی آر ٹی او ملی اردو دغه کور باندې چاپا چولې دا چې کور کلو نه پرم دي. کلو موټر سایکل سوځول دي. ملافاتي په ځای باندې ختم کړی دا او 3 نفر طالبان مړ دي.
سباون وای دا عملیات ملی اردو او بهرنیو سرتیرو په شریکه کړی دي. د ملافاتي خپل نوم محمد انور وو. د تیر کال د غزنی د قرباغ ولسوالۍ لپاره طالبانو خپل ولسوال ټاکلی وو. تر ولسی پاڅون وروسته طالبانو ملافاتی د همدې ولسوالۍ لپاره نظامی یا پوځي مسؤول وټاکه. د افغانستان د لغمان ولایت د رسنیو دفتر وایي نن د یوې چاودنې له کبله د دې ولایت د ښځو چارو رئیسه حنیفه صدیقی وژل شوې ده. د دفتر ویاند وایي په چاودنه کې یولس کسان ژوبل شوي هم دي. ویاند وایي حنیفه صدیقی له خپل میړه سره په موټر کې د لغمان مرکز میترلام کې روانه وه چې د مقناطیسي بم چاودنه وشوه. په پیښه کې د نوموړي میړه ټپي شوی دی. د حمله پړه تر اوسه هیڅ چا نه ده منلې. امریکا د شام چارواکو ته خبرداری ورکړی دی چې کچیرې د جګړه ځپلي ولس د کیمیاوي وسلو د ذخیرو په ساتنه کې پاتې راغلل نو دوی به مسؤل وبلل شي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت دا بیان پر داسې وخت راغلی چې وال سټریټ ژورنال په خپل یوه رپورټ کې ویلي ول امریکایي چارواکي اندېښنه لري چې د شامي کیمیاوي وسلو یوه برخه له زیرمتونونو د باندې وړل کیږي. همدا مهال د شامی اپوزیشن فعالان پر حکومت پلوه ځواکونو له 200 د زیاتو کسانو ټول وژنې تور پورې کوي. فعالان وایي په دې وژنه کې زیاتره ملکی وګړي دي او دا پیښه په حما کلی کې شوې ده. رپورټونه وایي په دې پیښه کې حکومت پلوه ځواکونو جنگي هلیکاپټر او ټانکونه کارولی دي. د دې رپورټونو آزادانه پخلی نه دی شوی. دولتي خبري اژان سنا وایي د تریسما په حما کلی کې د پوځ او وسلوالو ترهګرو ډلو ترمنځ نښتې شوې دي. سنا د مرګ ژوبلې رپورټ البته نه دی ورکړی. چین ویلي د هیواد اقتصادي وده په تیرو درو کالونو کې تر ټولو کمه شوې ده. چین وایي په تیرو درو میاشتو کې برآمدات او د اخیستونکو مصارف کم شوي دي نو ځکه وده هم راغورځېدلې ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له پامیر ساحل څخه اوریدل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د بلوچستان په کوچلاغ سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند پر جلسه بریت شوی.
پنځه کسان وفات شوي دي او اوه کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دي، دا نور انشاءالله برابر.
په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو مهم بیا شروع کیږي خو د مهم د ناکامۍ وجه څه ده؟
بنیادی وجه دا ده چې هلته کمپین نه کېږي، کور کور ټیمونه دي، هلته مطلب شدت پسندی زیاته ده، هلته اپریشن دی، هلته د کرفیو په شان حالات دي، لهذا ټیمونه تللی نه شي.
سپریم کورټ نوی وزیر اعظم ته هم د آصف علي زرداري خلاف د سویزرلینډ چارواکو ته د خط لیکلو حکم ورکړی. په امان الله ناصر د ټوکو ټکالو په خپل پروګرام پام کوي کې په دې څنګه تنس کوي.
د هیواد تر ټولو لوی قاضي صاحب یواری بیا په حکومت غږ کړی دی چې کدی خط ازده دی او کنه خط بلیکي.
دا به د خبرونې په پای کې واوري. له مشال ریډیو سره اوسئ. وسم د خبرونې د پرل ریپورت بلوچستان څخه زو. د بلوچستان په کوچلاغ ښار کې د عوامي نېشنل ګوند په جلسه کې چاودني پنځه کسان وژلي او اووه ټپیان کړي دي. چاودنه د جلسې له شروع کېدو سره سمه سوي. په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي صدر اورنګسیب کاسي او د هغه میرمن هم زخمي سوي ده. د دې چاودنې پر ضد د کوټي تاجرانو په ښار کې د هړتال اعلان کړی. له کوټي خدایونو ناصر ریپورت لري.
د عوامي نېشنل ګوند لوري اعلان شوی و چې همنن یعنی د جمعې په ورځ به په کوچلاغ سیمه کې یو ولسی غونډه کوي. د یاد ګوند غړي په وینا د دې ولسی غونډې تر پیلېدو سمدستي ورسته چاودنه سوي چې په کې یت څوار لسوتنو ته مرګ ژوب لاړولې. د پښتون سټوډنټس فیډریشن د مرکزی نایب صدر ملک قاسم مهترزي په شمول پنځه تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او د یاد ګوند د صوبایي صدر اورنګزیب کاسي د هغه د میرمنې مهر اورنګزیب کاسي په شمول نه تنه ژوبل شوي دي. د وژل سویو مړی او ډیرای ژوبل سوي کسان یې د کوټه سنډیمن روغتون ته راوړي چې د دې روغتون د شوبای عادساتو ډاکټر جعفر مشال رادیو ته وویل
پنځه کسان وفات شوي دي او اوه کسان زخمیان. زخمیانو کې د دوه حالت خراب دي، دا نور انشاءالله برابر.
د پولیسو په وینا چاودنه د عوامي نېشنل ګوند د دې جلسې له سټیج سره څیرمه په ولاړ یوه بایسکل کې د ځای پر ځای سوي ماین له امله سوي چې د دوی په خبره په کې له اوو تر اته کیلوګرامه پورې چاودېدونکي توکي کارول سوي. د یاد ګوند یو مرکزی غړی رشید ناصر چې خپل په دې چاودنه کې ژوبل شوی په روغتون کې له مشال سره داسې خبرې وکړې.
جلسه شروع کېدو باندې نیم بجې وې چې موږ تیز راوغوښتل شولو زه هم زموږ صوبیا صدر موږ تیز راغلو کښېناستلو. پنځه منټه بم نیسې ما صدر صاحب ته وویل ما دغه شاته د چین شاته څوک درولي وشنو زموږ د سټیج شاته چینټو چې ما دا خبره کوله ډېر درنه چاودنه وسوله او دوه چاودنه و چې دوه کیلومتره شاوخوا خلکو آواز اورېدلې په دې چاودنه کې بیا هلته افراته پرېسوله
په دې برسېره چې په دې چاودنه کې وژل سوي او ژوبل سوي اکثره د یاد ګوند غړي دي خو د دې تر څنګ په کې ځینې لارویان هم ژوبل سوي یو سپین ږیری کس چې په روغتون کې په ټپي حالت کې پروت و وایي په لار روان وم چې چاودنه وسوه تر دې چاودنې وروسته په کوچلاغ او کوټه کې ټول تجارتي مرکزونه او بازارونه د احتجاج په توګه تړل سوي بلې خوا ته عوامي نېشنل ګوند د دې پیښې پر ضد د درو ورځو د ویر اعلان کړی او سبا ته یې په کوټه کې د کار بندیز اعلان هم کړی د کوچلاغ د دې چاودنې مسؤلیت تر دې دمه لا هم کومې ډلې قبول کړی نه دی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
بلخوا تیره ورځ د پنجاب په لاهور ښار کې د خیبر پښتونخوا د نه پولیسو د وژلو پر پیښه عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د سینټ په غونډه کې احتجاج کړی دی دوی دا پیشه د پنجاب د حکومت د غفلت واجب لی بلخوا د پنجاب حکومت وای په بلخوا پنجاب حکومت پر پیشه افغان سرګندوی او وای ل دې ته شبنی یا صوبای رنگ ور کول پکار نه دی ل اسلام آباد د ریاض مسخیل ریپورت اورو
د زیارت پروز ماسپخین د سینټ غونډې دوران د عوامي نېشنل ګوند غړو هم په دغه سحر لاهور کې د خیبر پښتونخوا پولیسو د وجنې په پیخه سخت احتجاج وکړو د دوی وینا وا چې دا د پنجاب حکومت ذمہواری وا چې د روزنې د پاره هلته تللی د خیبر پښتونخوا پولیسو د پوره پوره تحفظ ورکړو ولې دوی په دې کې ناکام شوې دي په دې موقع عوامي نېشنل ګوند د ایوان نا واکاو ټکړو چې رستو سره جمعیت علما اسلام هم ملګری شو مشال ریډیو چې کله د دغه پیخه او احتجاج په اړه د عوامي نېشنل ګوند د سینټر هم یون مندوخیل نتا پوسو کو نو هغه وی چې په داسې حالاتو کې چې هر طرف ته د ترهګری خطر ده باید چې د سکیورټي او استخباراتو نظام زیات مضبوط کړي شي د زیاتوي
په دې کې یقینا د پنجاب پولیس مسلطي بلکې زدا سمرم د وفاقي او د پنجاب د انټيليجنس ادارو هم ناکامي ده او د پنجاب حکومت هم دا فرض شدي خلکو ته سکیورټي ورکړې ور هغه نه چې د دې باندې چې تحقیقات وشي او دا هغه معلوم کسی بدا سچن اصل دا چوک زموار دی اور زموارو تا سزا هم ورکول شی
خو بل طرف تا مسلم لیگ نون دا خبر ردوی چه گنی دغی پولیسو تا سما سیکیورٹی نو ورکلی شوی مشال ریڈیو سر خبرو که دا مسلم لیگ نون دا ویان صدیق الفاروق ویناوا چه موجوده حالاتو که دا جبه او صوبه پا نوم نفرت خوراول ندی پکار بلکه دا ترهگره دا مقابله دا پارا طول لا یو موٹی که دل پکار دی دیوائی
ہمیں بہت افسوس ہے اس واقعے پر نو جوان لوگوں جو ہیں وہ شہید ہوئے
مونږ ته په دغه پیښه ډېر افسوس دی نه ځوانان دی کې وجلې شو خو داسې حالاتو کې په پنجاب حکومت یا پولیسو د سکیورټي تور لګول یا دې پیښې لا د صوبې او جبې رنگ ورکول ډېره بدمرغي ده تاسو ته پته ده او ټوله نړۍ دا مني چې زمونږ په فوزي سر دفتر حمله شوې ده پولیسو په مناوا سینټر دغه رنگ د کراچۍ مهران بیس حمله بیا په خپله خیبر پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند وزیران او د هغوی بچي په نخښه کیږي نو زه وایم چې دا یو جنگ دی او دې کې د ګټې د پاره به ټوله لا یو موټی کېدل پکار وي
ذکر وردا چې د زیارت پورس د لاهور پر رسول پارک سیمه کې سحر وختي خوښه 15 بجې نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا نه د روزنې د پارا لاهور ته تلي پولیسو په یو هاستل هغه وخت د زوکړې چې دوی په خوب ودو د دغه پیښې په نتیجه کې نه پولیس وال مړه او نور اته جوبل شو ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
اوس یو ځل بیا بلوچستان ته ځو د بلوچستان د کوټي سره څیرمه د پیر اسماعیل په سیمه کې د لیویزو په وینا نڅرګند وسلوالو د کویلې اته کان کیندونکو تشتولي چارواکو د جارواکي د زیاترو تعلق له خیبر پښتونخوا سره یادوي پرون د جمعرات ورځ هم یو څو ورځې مخکې تشتول سوي د سوات سیمه او کان کیندونکو مړی د ډیګاری لسیمه زخه مندل سوي وو نیاز مسخیر لکوټی رپورټ راکوي
لکوټی سرسیرما د مارګټ پسمه کې د لیویزو د پوسټي یا چوکي مصر رسالدار محمد عالم منګل د پېښې په اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې پېښه د تیر جمعرات په مشام هغه وخت رامنځته شو کله چې نصرګنده وسلوال د کانکیندونکو د اوسېدو ځای ته په زوره ننوتل دادا پیر اسماعیل سیمه ده لکوټی سره نږدې پریوزي دلته د ویکولې کمپنۍ د استوګنې کالونی ده نصرګنده وسلوال دلته راغلي او اته کان کیندون کې د وسلې په زور لزان سره وړي. ابتدایي اطلاعات دا شایي چې تښتول سوي کسان د خیبر پښتونخوا له بیلابیلو سیمو سره تعلق لري. د پیښې نور جزئیات په مخ ته ورکو، ځکه دا وخت پلټنې جاری دي. هلته د سوات سیمې سره تعلق لرونکي کان کیندونکي حضرت ګل بیا وایي دوی خپله خواري کوونکي خلک دي، له چا سره یې څه اړه او د چا له دوی سره څه کار دی.
دا د کولې کار دی، موږ غریبانان یو، راغلي یو دلته دی مزدورای له دلته کې زمونږ سره ظلم زیاتې کېږي. کله وایي مریان دي، کله څه وایي، کله څه وایي حکومت هم دی، خو موږ نه درې څلور کسان ویسي هغه مړه کي، بیا یو ځای کې وغورځي، بیا موږ ته اطلاع راکړي چې دا کسان دغه دي.
تر دې دمه کومې ډلې د اته کان کیندونکو د تښتونې پړه په غاړه نه ده اخیستې. یادوي پرون د جمعرات په ورځ نږدې پنځه ورځې مخکې تښتول سوي د اوو کان کیندونکو مړي د ډیګاري له سیمې موندل سوي وو. د هغو د تښتونې او وژنې پړه بلوڅ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې وه. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
بلخوا د جون په څلورویشتمه نیټه په بردر کې چې د خیبر پښتونخوا ضلع ده، د پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د وسلوالو لخوا په برید کې چې کوم اوولس امنیتي ځواکونه وژل سوي وو، د هغو مړی اوس جرګې ته سپارلی دی. په دې اړه باندې غلام غوس له پېښوره نور حال راکوي.
د بردیر د پولیسو په وینا د ولسو هغه پوځیانو او سکاوټ مړی د بردیر د مشرانو جرګې ته حواله کړی شوی دی کوم چې درې اونۍ وړاندې د جون په څلورویشتمه نیټه د وسلوالو لخوا برید کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې په سونۍ دره صابر کې وژل شوی وو. په دې ډر کې د بردیر د برول تانی ایس ایچ او ګلفاضل مشال ریډیو ته وویل چې شاوخوا د شپېته کسانو نماینده جرګه په کوم کې چې د سونۍ درې شلتلو مسکینی او شایکوټ مقامي مشران شامل وو، د وسلوال طالبانو سره یې په بیا بیا لیدل کتل وکړل او تیر ماښام وسلوال طالبانو دې مقامي جرګې ته د دغه ولسو کسانو مړي حواله کړل. استخباراتی او د جرګی سرچینې وایي چې وسلوال طالبانو د دې ولسو مړو په بدل کې د پاکستان په جیلونو کې قید د هغې د شلو ملګرو وسلوالو د خوشی کولو غوښتنه کوله، خو په دې لړ کې له حکومتي چارواکو سره دی ویلي چې ګنی دوی د وسلوال طالبانو دغه غوښتنې منلې دي او کنه. د دینه وړاندې د برول سیمه یو پرامنه سیمه وه. دا چې د برول په سیمه کې چې کوم وسلوال پاکستان افغانستان پولې ته نږدې عملیات ترسره کوي، دا وسلوال د کوم راغلل؟ د دې پوښتنې په جواب کې د برول د نصرت درې د امن لخکر یو غړي شاه حسین مشال ریډیو ته وویل
افغانستان محفوظ پناگانے او یو غارونه جوړ کړی دی، دوی خپل دوه طرف یې جوړ کړی دی، دوه طرف یې جوړ کړی دی. راغی په وجه باندې دی دا غارونه استعمالای دا چې بارډر دی، دا بارډر څه دی چې کومار نشو ورته ولا یو پی بارډر دی، دغه چې څنګه لاندې په څنګه کې دا څنګه غار لار چې دنده په شورات څنګه باندې کې په یوه ځکه ټول نشي باندې.
دا چې په برول سیمه کې د جوړ کړی شوی امن لخر د غړو سستون دی، شاه حسین په دې لړکی زیاتوي
موږ باندې امن لشکري جوړ شوی، اوله کې زموږ سره کومه وعده وای دونه شیو څه پکې پوره شو څه نه پوره شي، او ا طرف هم دباو دی موږ ډېر ټینشن جوړ دی تیروي، او موږ د حکومت پاکستان نن باندې تعالی بار چې هغه موږ ته ایمونیشن راکړي او زموږ کسانو ته چکن دي روزګار موقع ورکړي، ځکه چې زموږ روزګار نه یو دا څنګه چې یو لشکر جوړ کړل انداري څه پیدا نشته. دا د دې نه چې څنګه دا خلک زموږ سره تعاون کوي چې زموږ له کومه ځای ته ویجی ویجی غوړي لګي چې دا موږ راکړي، دا موږ خدای ته پورون کې نه
د غلام غوس رپورٹ موریدلی چې د یو کس پروژه باندې ختم شو. د پاکستان سپریم کورټ د قومي مفاهمتي ارډیننس د مقدمه د اوریدنې پر مهال پرون د نوي وزیر اعظم ته حکم ورکړی چې تر 25 جولای پورې د صدر آصف علي زرداری پر ضد د سویټزرلند چارواکو ته د خط ولیکي. په دې اړه کارپوهان څه نارځر لري، راځي د سراج ظهیر په رپورٹ کې واورو.
د سپریم کورټ د قاضي آصف سید کوسا په مشرۍ کې 15 بینچ د انارو یا قومي مفاهمتي آرډیننس باندې عمل درآمد کیس کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ته د پاکستان صدر آصف علي زرداري پر ضد د مقدمو راسپړلو لپاره د سویټزرلند چارواکو ته د خط لیکلو لپاره 25 جولای اخري نیټه ورکړې ده. پر دې موقع عدالت وویل چې هغه عدالتي احکامات چې په پخواني وزیر اعظم لاګو وو په موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم لاګو دي، او که یاد وزیر اعظم په دې حکم عمل ونه کړو نو سپریم کورټ سهم کولی شي. کله چې مشال ریډیو دا پوښتنه د قانوني چارو تجزیه کار بیرستر باچانا او پوښتله، نو هغه وویل
سپریم کورټ مخکې فیصله کړې وه چې هغه کې وزیر اعظم ته شپږ چارجز ورکړو، خو اسی خو کار دالا چې هغه چارجز نه خبره وته دا ځکه چې کدی په کنټمپټ اف کورټ کې تیر وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سزا کړو، نو دې مطلب دا ہے چې دا خو بومغه شیبه قائم ساتي. زما خپل خیال دا دی چې دا سزا خو مغه سزا ده چې کنټمپټ اف کورټ کې کومه سزا ده شپږ میاشتې پورې قید، یا چې سپریم کورټ خوښه چې څومره وخت پورې هغه کینی دننه عدالت کې کینی او سزا ورته سناوي، او مغه کار وایي کوي چې یوسف ګیلانی خلاف یې کړی وای چې بھائی نا اہل کی دا پارلیمنٹ دا ممبرانا او دا غسیدی سرا دا غا وزارت عظما دا عظما با هم لارشی.
کله چې مشال ریډیو د دې کیس په اړه د سپریم کورټ د حکم په باب له سیاسي او سیمایزو چارو تجزیه کار خادم حسین نو پختل چې کا چرې د پخوانی وزیر اعظم پرنګ موجوده وزیر اعظم راجا پرویز اشرف هم نه اهل وګرځولې شو، نو لدې رستو با د پاکستان په سیاست کې څه بدلون راشي؟ نو موړی وویل
جمهوری ادارو صورتحال داسې دی چې یو غاړی ته خود ملک کې د توانای بحران، بلې غاړی ته معاشي اقتصادي بحران، بلې غاړی ته د امن او امان بحران، خو که د سیاسي عمل تسلسل جاری وساتلی شي نو زما خیال لدی چې د 4-5 وړ مسلو حل راوستی شي او دغه شان ادارې په مخ کې تللی شي، نو دا به جمهوري عمل د پاکلاین غورځي، او چې جمهوري عمل تسلسل ماتیږي نو هغومره به دغه بحران نه زیاتېږي. نو زما خیال دی چې که د ملک په خلکو دا احسان وکړی شي چې مزید
د خادم حسین په وینا چې دا ډیره عجبه خبره ده چې سپریم کورټ په صدا پاسه 8000 د انارو کیسونو کې صرف د صدر آصف علي زرداري پر ضد دا کیس راپورته کړی دی. دا یو پوښتنه ده چې دا نور ولی آزاد ګرځي. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د پولیو درې ورځنۍ مهم به د رواني میاشتې په 15 نیټه پیلېږي. د نور کله په شان سږ کال هم د ملک د نورو برخو په مقابله کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په قبایلی سیمو کې مخې ته راغلي چې شمېر یې 11 دی. په دې اړه د پېښور څخه د شبیر احمد جان رپورت واوري.
خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د پولیو د رنځ د مخنیوي لپاره درې ورځنۍ مهم په داسې وخت کې پیل کیږي چې سخت کال یو وار بیا په قبایلی سیمو کې د پولیو کیسونه یا ناروغۍ د ټول ملک نه سیوا دي. د پولیو دا کمپاین به په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې د 14 نه تر 13 نیټې پورې وي. خولینن یې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې او یونیسف په ګډه د جمعیت علما اسلام فلرمان ډلې د سینیټر غلام علي په مشرۍ کې رانستو کړه. د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي ادارې مشر ډاکټر جنباز افریدی وایي چې قبایلی سیمه کې د خراب امنیت او د موثر کمپاین نه کېدو له وجې زیات کیسونه مخه تراغلي دي.
په ټوله قبایلی سیمه کې 11 کیسونه دي چې یو شمالي او یو جنوبي وزیرستان کې دونه په خیبر ایجنسی کې دي. په دې نه هو کې ماته په باړه تحصیل کې بنیادی وجه دا ده چې هلته کمپین نه کې کور کور ټیمونه دي، هلته مطلب شدت پسندي زیاته ده، هلته اپریشن دی، هلته د کرفیو په شان حالات دي، لهذا ټیمونه تلی نه شي، هغوی ته اجازه هم نشته، یرم د خوف هم دی. نو دې وجه چې کوم خلکو ته ماشومان مان ته ساس کې نه رسی هلته کیسونه زیات کیږي دا ډېره واضحه خبره.
ډاکټر جنباز وینا وا چې د پروسه کال نه سخت کال د پولیو کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی، او تمه سرګند کړه چې 2012 کال به د پولیو حواله سره یو کامیاب کال وي. په دې موقع ستر ملما د جمعیت علما اسلام فلرمان ډلې سینیټر حجی غلام علي مشال لیډو ته وویل چې ترسو دا خطرناک رنز د دې سیمې او د ملک نه نوي ختم شوي، نو دوی به د دې په ضد جهاد جاری ساتي.
چې سو پورې موږ دا مسممه اراده نه کړی چې موږ خپل کور، خپل علاقہ، خپل ډسټریکټ، خپل صوبہ او خپل ملک د دې پولیو د موزی مرض نه تاسو پورې خلاص کړی نه، هغه پورې به دا جهاد موږ ساتو. کم بچي چې د دې پولیو موزو مرض شکار کیږي دا په یو ډېر لوی پیریډ 15-20 کاله ام په خپل کور او ام په دې معاشره او ام په دې ملک یو بوج تصور کیږي.
یادونه ورده چې روان کال کې تر دې دمه ټول ملک کې درویش د پولیو قبایلی کیسونه مخه تراغلی چې پکې د ټولو جات قبایلی سمو کې اولس خیبر پختونخوا کې سلور سند او بلوچستان صوبه کې درې درې او په پنجاب کې دوه کیسونه مخه تراغلی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هم شبیر احمد جان د باجوړ ایجنسی له ځینو داسې ځوانانو سره خبرې کړې چې دوی ورونه دي په خپلو کې او په سترګو مازور دي. دغه ماشومان په باجوړ ایجنسی کې و فوجي اپریشن ته څنګه ګوري او دوی دا وایي چې پوز د دوی کورونا نیولې دي، نو په کار دی دوی ته اور پرېږدي او خالي کړي. راځي د شبیر احمد جان رپورټ ته ورسو.
پیښور ته راغلی خپلې ستونزې میډیا ته په ډاګه کولو دپاره د قبایلي سیمو باجوړ ایجنسۍ برمدک پشت بټور سالیازور سیمې سره تعلق لرونکي نظر ریحان وایي چې د پوځي عملیاتو په وخت کې د دوی کورونه پوځ نیولي وو او اوس هلته کې امن ناغلی دی او باید چې حکومت دوی ته خپل کورونه واپس کړي. د دوی وینا ده چې د دوی پلار بوډا دی، په څلور رونو کې درې دسترګو مزوران دي او ډېر غریبانان دي، نو نه خو دوی مزدوري کولی شي او نه کډه په سر ګرځېدی شي. دغه درېو مزورانو رونو کې یو نظر ریحان هم هغه په دې ډل کې مشال لیډو ته وایي
څلور ورونه او یو را پکې روغ دی، درې مازور یو. زما دا درخواست دی زمونږ مشرانو ټول ته او کیانی صاحب ته زمونږ کورونه خالی کړي. روزه ده دا خو جی ارزي ته ورنیولي دي. آرمی والا غریبانو زمونږ ډېر خدمت هم کړی دی. آپریشن جی بس نشته، بس هسې پینا زمونږ روزګار خو جی نشته، بس کله ټیکل درې سوه روپۍ د میاشت راکوي سم دي نه خو بیا خامخا بس
هم. د دوی یو بل مازور رور سالار خان وایي چې د دوی ماشومان زنانه دي، دوی په خپله مازوره دي او دوی یو شمېر مالی او ځاني ستونزې لري. د خپل ستونز په حق باندې دوی مشال لیډیو ته صدا رنګ وایي
زمونږ والد صاحب لگا مزدوري کوي په غریب په دیوالو کې ته ګډه وډه کوي خو سپینګیری دی، نو کله ته کار میلا شو کله ته میلا نشي. زما زوري ما ده بل زریه نشته. دویمه خبره داره چې زمونږ کور دی او هغه حکومت ونیو په چې ویني ونه زمونږ کړی په پټو کې پرتی دي په چې کله په کړو باندې غار دغه باران دا شي خیمه پر خوره کوه خیمه د لاندې کړم خراب شولې بل څه زیره نشته. دوی په کې مات شو هډه کې رانه پاوجیانو په زور باندې اوس ولې رانه ووالي دوسه شي نور ارسه کې نه ولې رانه ولې والي من تاسو ته کینا امن دی بالکل او برنه که بس من سره نقصان کیږي نقصان خو زمنګ نه کیږي کنه زمنګ ونه زمنګ ډیګه برنه خراب شي.
په دې خلک چې کلمون د باجوړ ایجنسی پولیټیکل ایجنټ عبدالجبار سره تماس ونول نو دغه یو مرستال مشال لیډو تو ویل چې دا وخت په باجوړ کې دورانکار او پزت عملیات روان دي او هوی ال تکی دي.
شبیر احمد جان رپورټ ته غوښوست. د امریکا فارن پالیسی مجلې د امریکا او پاکستان په اړیکو د شجاع نواز مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې نوموړي دریز خپل کړی چې باید دواړه هیوادونه د خپلو ګټو په روښانه کولو کې سره باید تل پاتې حل راوباسي. مهم ټکی زه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. په امریکا کې میشت لیکوال شجاع پاشا د پاکستان د فوج د پخوانی مشر جنرال آصف نواز ورور دی. په فارن پالیسی کې د نوموړي مقالې ته پر ځای ولاړ د یو طوفاني تعلق عنوان ورکړل شوی دی. د دې پونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن له لوري د افسوس څرګندونې د پاکستان له لارې د نیټو د سامان وړلو لپاره دروازه خلاصه کړه، خو د ده په خبره یوازې افسوس کېدای سي د دواړو هیوادونو د اوږده تعلق لپاره کافي نه وي. د ده په خبره دواړو هیوادونه پرله پسې کوششونو ته ضرورت لري. شجاع پاشا وایي د دواړو ترمنځ بې باوري ځکه ده چې دوی خپل مقصدونه په روښانه ډول تشریح کړي نه دي. لیکوال بیا دغه مقصدونه په ګوته کوي. دی وایي امریکا له افغانستانه له ټاکل شوي پلان سره سم د وتو او وروسته بیا په دې هیواد کې د امن او استحکام لپاره یو ټینګ ملګری غواړي. دا شان د امریکا فوج د حقانی شبکې پر ضد کاروایی غواړي، خو خارجه وزارت یې بیا له دوی سره د خبرو اترو کوشش کوي. شجاع پاشا بل لور ته د پاکستان په اړه لیکي چې دغه هیواد هم یو څرګند هدف نه لري. د دې هیواد په فکر امریکا یو بې وفا دوست او ناڅاپه پدیدونکی عقادی چې سیمې ته راسي او بیا بیرته لاړ شي. پاکستان داسې ګڼي چې ګواکې امریکا له هندوستان سره آرام احساسوي چې غواړي هغه ته په افغانستان کې پراخ رول ورکړي. د دواړو هیوادونو پر یو بل د شکونو د تشریح کولو وروسته شجاع نواز دواړو هیوادونو ته د ځینې ګامونو اخیستلو وړاندیز کوي. دی وایي پاکستان پر ځای د دې چې پر خپله خاوره افغان طالبانو ته پناه ورکړي، په کار دی د افغانستان پر روغه جوړه کې مثبت کردار ادا کړي. دی دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا پاکستاني فوج اوس هم په راتلونکي کې د افغانستان د چلولو لپاره د حقانی شبکې په ګډون د پښتنو په اتحاد تکیه کول غواړي که څنګه. دی پاکستان ته وړاندیز ورکوي چې باید په افغانستان کې له غیر پښتنو افغانانو سره هم خبرې اترې وکړي. له دې وروسته لیکوال بیا امریکا ته دا مشوره ورکوي چې باید دا خبره ومني چې ډرون بریدونه یې په پاکستان کې دننه نفرت او ویره خوروي. د د پوینا امریکا ته دا شان پکار دی د پاکستان له لوړپوړو فوجي چارواکو سره د عملی ګامونو لپاره د لارو چارو د لټولو په برخه کې له نوې سره خبرې اترې وکړي. د دې ترڅنګ امریکا باید د کیرلو ګوربیل له مخې له پاکستان سره د سو مالیجمنو په ښه توګه او په تیزی سره د ورکولو او لګولو لپاره لارې چارې ولټوي. په پای کې لیکوال وایي چې په امریکا او پاکستان کې انتخابات کېدونکي دي، نو په داسې حال کې دواړه حکومتونه زړورې فیصلې نشي کولای. د پوینا د دواړو د رانژدې کولو لپاره به د ډېر محنت او مستقل مزاجي ضرورت وي. د شجاع نواز د مقالې مهم ټکي موریدل. د خبرونې نیمای ته رسیدلی یو، درې نیمې بجې سوې دي. پامیر ساحل د خبرونو لنډیز راته وړاندې کوي.
د پاکستان په کوچلاغ کې د عوامي نشل ګوند په جلسه کې چاودنه شوې ده چې پکې 400 کسانو ته مرګ ژوبلا اوخته ده. د بلوچستان لمچ سیمې وسلوالو اته کان کې نون کې تختولي د پیښې پړه تر اوسه چانه ده منلې. په باجوړ کې د وسلوالو او امنیتي سرتیرو په نښته کې د 200 وسلوالو په ګډون 12 کسان وژل شوي. نښته 13 ورځې له سهاره تر بیګا شپې ناوخته پورې روانه وه. په غزنی کې د عملیاتو پر مهال یو طالب قومندان ملا فاتح وژل شوی او فوجیانو لزانه سره درې طالبان بیولې دي. په لغمان کې په بومي چاودنه کې د خزو چارو رئیس حنیفه صدیقی وژل شوې ده، یولس کسان ژوبل دي. امریکا شام ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلو کیمیاوي وسلو ساتنه دی وکړي، کنه نو مسؤل به وبلل شي. او د روسیې د پارلمان ولسی جرګې یو لانجبند قانوني لاسوند منظور کړی دی چې په ذریعه به یې پر نادولتي ادارو تازه بندیزونه ولګي.
تاسو مشال ریډوري له پامیر ساحل مو د خبرونو لنډیز واوریدل. او تاسو کولای شئ د مشال ریډیو د خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. اوس هم د پاکستان ورسپانو نن سلیکلی ریاض مزخیل په دې ریپورت کې را لېږلې دي.
د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ترهګرو په بریدونو لیکلي دي. د کې ډان ورسپانو وایي چې څو ورځې وړاندې ګجرات کې شوی برید کې شپږ پوځیان او یو پولیس والا وژل شو، او د هغې څو ورځې پس لاهور کې شوی برید کې نه پولیس والا وژل شو. ادارې وایي چې څنګه طالبانو خپل جنگي کړنلاره بدل کړې ده او منظمې حملې کوي، باید چې حکومت هم د جنگ ته سنجیده شي او بې غوري پرېږدي. د غرنګ اکسپرس ټریبیون ورسپانو لیکي چې ګجرات او لاهور کې شوی بریدونو نه دا خبره ثابتېږي چې طالبانو د جنگ پوره تیاری کړې ده، او دا هم چې حکومت سره د داسې ځایونو د سکیورټي صحیح انتظام نه کولو هیڅ عذر نشته چرته چې سکیورټي اهلکار او افسران پاتې کېدل. ادارې وایي چې د لاهور د پیښې پړه د طالبانو ویان په سر غستې، او وایي چې هغوی هر هغه ځای ته رسیدي شي چرته چې د دوی هدف وي. او لکه څنګه چې پینډی کې په پوځي سر دفتر برید شوی، کراچۍ کې په مهران بیس حمله شوی، او لاهور کې د پولیسو په مرکز حمله شوی، د دې نه دا خبر څرګندېږي چې طالبانو د سکیورټي فورسز په ضد د کوټلې کاروایانو منصوبه بندی کړې ده، او حکومت له پکار دي چې دوی هم د پوره منصوبه بندی سره طالبانو خلاف عملیات وکړي. او دا هم چې حکومت د امریکای سره په شریکه د ډرون بریدونو په چارو او د حقانی ډلې خلاف موثره کړنلاره جوړ کړي چې ورسره تر هغه په یو ځل او د همیش لپاره ختم شي. د غرنګ د اردو ژبې ورسپانه اکسپرس هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې 13 ورځ د لاهور رسول پارک په اچرا سیمه کې سحر وختي د خیبر پښتونخوا د جیل خانجات محکمې په پولیسو باندې برید کې نه پولیس والا وجل شوی او اته جوبل شو. ادارې وړاندې لیکي چې امنیتي فورسز باندې حمله اول تر بلوچستان، خیبر پښتونخوا او سند کراچۍ ښار پورې محدود وي، خو اوس دا تر پنجاب را رسیدلې دي. ادارې زیاتوي چې دا ښکاری چې د ملک کې د یو تن سر هم محفوظ نه دي. یو طرف ته بلوچستان کې بدامنی ده، بل پلو د بسونو نه خلک راکوزول شي او بیا په ډزو وجني، او په بوجو کې د بندو مړو تر لاسه کېدو سلسله هم روانه ده، او ورځ په ورځ خلک بے درکه کیږي. نو باید چې د ملک د حالاتو ته په سنجیدګۍ سره وکتل شي، او په دې صورتحال کې ضرورت د دې خبرې دی چې د لاهور د پیښې په مکمله توګه پلټنې وکړي شي چې تر هغه قوتونو ورسېدي شي څوک چې په دې پیښو کې ککړ دي او د پاکستان امن چیلنج کوي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د قبایلي سیمو د امنیت سکتر ناصر جمال پارلماني کمیټې ته د بریفینګ په وخت ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد اپریشن کول ضروري شوي دي. ورسپانه لیکي چې د حکومت لخوا پارلماني کمیټې په باضابطه توګه د خبرولو رسټو دی کې هیڅ شک نه دی پاتې چې شمالي
شمالی وزیرستان کې با اپریشن شروع کولو کې زیات وخت ونه لګي، حکومت خو دا فیصله د ډیر مخکې نه کړې ده او د لړکې متعلقه ادارو هم خپلې ضروری تیاری کړې دي او د هغې وروسته یې پارلماني کمیټې خبر کړه. ورځپاڼه مخکې لیکي چې که شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړی شو نو د دې اپریشن له وجې به مشکلات هم سیوا شي او حالاتو کې به څه خاص بدلون رانشي، خو دا هم حقیقت دی چې دا اپریشن به د پوځ او حکومت لپاره د زیان وړ ثابت شي. ورځپاڼه اخره کې لیکي چې موجوده صورتحال کې به اپریشن تر کومه حده کامیابیږي او د منصوبې جوړونکو ته به څومره کامیابي ترلاسه شي دا خو به راتلونکي وخت کې پته لګي، خو دا هم حقیقت دی چې د دې اپریشن له وجې به قبایلي ولس یو وار بیا د مشکلاتو سره مخ شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعاتو کې خارجه د خارجه پالیسی تحقیقاتي ادارې لیکي د اسامه بن لادن تر وشل کېدو یو کال وروسته هم پر دا خبره بحث کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای شي. بلخوا د امن او جګړې د رپورټ خپرولو په نامه اداره لیکي د پاکستان لخوا د پولي هغه غاړي ته پر افغانستان راکټي بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتولای شي. احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستي او مهم ټکي درته وړاندې کوي.
د خارجه پالیسۍ تحقیقاتي اداره لیکي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو یو کال وروسته هم پر دا خبري باس کیږي چې القاعده د امریکا لپاره څومره لوی ګواښ کېدای شي. په دې هکله د امریکا د حکومت لخوا متضاد بیانونه راځي. د امریکا د دفاع وسنی وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پینیټا القاعده مرګي حاله شوه ده، خو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان برینن په پرله پسې د دې لپاره د ډرون بریدونو ملاتړ کوي چې دا د القاعده غړي په نشه کوي چې د امریکا لپاره ګواښ دی. بلخوا بیا د ترهګري ضد چارو کارپوهان د پنیټا په پرتله ډیر جدي دي او ځینې خدا هم ګڼي چې القاعده تر پخوا اوس زیاته پیاوړې سوې ده. د دوی په اند په سومالیا کې لال شباب ډلې سره د القاعده یو ځای کېدل او په یمن کې زیات کنټرول د لا پیاوړې کېدو لاملونه کېدای شي. تحقیقاتي اداره پر مخ لیکي د تیرو لسو کلونو په پرتله القاعده اوس دا توان نه لري چې په پرله پسې توګه منظم بریدونه وکړي. په 2015 کال کې په لندن کې تر مځکې لاندې د ریل په تمځای کې تر برید وروسته القاعده نه د توانېدلې چې په لویدیځ کې کامیاب بریدونه ترسره کړي، خو د دوی په بریدونو کې تر کموالي وروسته اوس دا ډله هڅه کوي چې بهرني اور پکې وګماري او د عملیاتو لپاره پلان تیار کړي. اداره د مقالې په پای کې لیکي داسې امکانات لیدل کیږي چې په خلیج فارس کې د خلکو لخوا د مرستو پور کولو القاعده یو ځل بیا سر راپورته کړي. بلخوا د امن او جګړې د راپور خپرولو په نامه اداره د پاکستان لخوا د پولي اغاړې ته پر افغانستان د راکټي بریدونو په اړه لیکي د دواړو هیوادونو ترمنځ په داسې حال کې تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی چې د کابل لخوا اسلام آباد په دې وګواښل سو چې کچيري پر کونړ راکټي بریدونه ونه دروي نو دا مسله به د ملګري ملتونو امنیتي شورا ته یوسي. اداره په خپل راپور کې لیکي د کونړ د ولایتي حکومت ویان واسف الله واسفي د جون د میاشتې په وروستیو کې وویل چې په تیرو څو اونیو کې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا څه باندې 8500 راکټ توغول سوي دي چې له کباله څه باندې 1500 کورنیو کډي وکړي. د زیاته کړه چې د مې راهیسي د راکټي بریدونو په ترڅ کې لس کسان وژل سوي او یا هم ژوبل سوي دي. اداره پر مخ لیکي د واسفي تر دې دا وروسته د یو شمیر نور راکټي بریدونو راپورونه هم ورکل سوي دي. اداره زیاتوي بلخوا په کابل کې د پاکستان سفارت دار دوي چې پوځ پر کونړ راکټونه توغوي. د سفارت د اطلاعاتو مسول اختر منیر وویل چې کېدای شي ورپکې په دې نیت دا راکټونه توغوي چې افغانستان پر پاکستان تور ولګوي. اداره د سیاسي چارو د یو کارپو عبدالستار سادات له خلیلې کې پاکستان د دې لپاره دا بریدونه کوي چې د افغانستان پر مځکه کنټرول ترلاسه کړي. اداره په پای کې لیکي دا دوه گاونډیان لانجمنی کرشي ډیورنډ لاین له یو بل څخه جلا کړی دی چې په 1992 کال کې د کمزوري لوزنامې په ترڅ کې رامنځته شو. کابل دا کرشنه مني خو پاکستان غواړي چې د رسمي پولي حیثیت ورکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات احمد شاه عزمی تر وړاندې کړل. اوسم په افغانستان کې پاتې کېږو. د غزنی ولایت پاندړو لوسوالي کې افغان او بهرني سرتیرو عملیات کړي چې پکې د وسوالو طالبانو یو وتلی جنگي کمانډان وژل شوی او د هغه درې نور ملګري ژوند دي ولیدي. سید شاسکیم رپورت لري.
چارواکي وایي بهرنیو او کورنیو سرتیرو تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په یو کور چاپه وهلې ده چې د وسلوالو طالبانو یو تن جنګي قومندان یې وژلی او د همدغه کور د څلورو غړیو په ګډون یې اووه تنه نور ژوندي بیولې دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې د وسلوالو طالبانو وژل شوی قومندان ملا فاتح نومیږي او د اندړو ولسوالۍ په جوی چار سیمه کې وژل شوی دی. سباون وایي افغان او بهرنیو سرتیرو تیره شپه په همدغه کور کې د وسلوالو طالبانو څلور موټر سایکلونه هم سوځولې دي.
د بندي سردي پی آر ټي او ملي اردو دا و دغه کور باندې چاپه چولې ده چې د کور څلور نفر یې څلور موټر سایکل سوځولې دي. ملافاتي په ځای باندې ختم کړی ده او درې نفر یې طالبان هم ولې دي. دا ملي اردو او هغه کار کړی ده.
ملا فاتح چې خپل نوم یې محمد انور دی تیر کال یې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ دپاره د طالبانو د ولسوال په توګه دنده ترسره کوله، خو په دې وروستیو کې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د ولسي پاڅون له پیلېدو سره نوموړی د یادې ولسوالۍ دپاره د طالبانو لخوا نظامي مسؤل وټاکل شو. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په تیرو څو اونیو کې په اندړو ولسوالۍ کې دا د طالبانو څوم جنګي قومندان دی چې پاڅون کوونکي او افغان سرتیري وژنې. تر دې وړاندې په یاد ولسوالۍ کې د مغیره، ملا حلیم او قاری سراج په نومونو طالب قومندانانو په پرلپسې توګه د عملیاتو او نښتو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی و.
په کابل کې د امریکا سفیر ریانسی کروکر چې د کار موده پوره کېدونکې ده وایي د دې امکان نشته چې د 2014 کال په پای کې دی له دې هیواد څخه د ډیرو بهرنیو سرتیرو له وطن سره دلته کورنۍ جګړه ونښلي او یا د پوینه په ناڅاپي توګه اقتصاد خراب سي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس د ریانسی کروکر د څرګندورو پر بنیاد یو رپورت جوړ کړی چې مهم ټکي اجمل آند وړاندې کوي.
ران کراکر وایي د افغانستان د اقتصاد د ناڅاپي خرابوالي او یا په دې هیواد کې د کورنۍ جګړې احتمال ځکه نه ویني چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې له افغانستان سره به له 2014 میلادي کال وروسته ملاتړ ته دوام ورکوي. د نوموړي په وینا د اقلیتونو مشران هم د دې پر ځای چې کورنۍ جګړې ته چمتو شي په دې کې ډېر لیواله ښکاري چې په راتلونکي حکومت کې ځان ته ځای پیدا کړي. نوموړي ویلي ستونزمنه ده د هغه راپورونو اعتبار تایید شي چې وایي په افغانستان کې قومي ډلې کورنۍ جګړې ته د چمتووالي په حال کې دي او ښایي هیڅکله بې وسلې شوي نه دي. رین کراکر وایي سیاستونه هر چیرې په ډاګه کېږي. د نوموړي په وینا دا مهال په افغانستان کې داسې ډېرې نښې نښانې نشي کتلی چې خلک ووایي راځئ چې بیا د خندقونو د ایستلو وخت دی. رن کراکر هغه امریکایي معتدل ډیپلوماټ دی چې په افغانستان، عراق دواړو کې د امریکا ملکی استازیتوب وکړ او وسط نړۍ په څو خطرناکو هیوادونو کې له ډیپلوماټیک ماموریت وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو له ماموریت څخه متقاعد کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روغتیایي دلایلو رن کراکر اړ کړی چې تر هغې یو کال مخکې کابل پرېږدي چې تمایل کړي. کراکر همداراز ویلي چې د القاعده شبکه په افغانستان کې ډیره بده کمزوري شوې ده. نوموړي ویلي کله چې په 2014 میلادي کال کې د حامد کرزي د ولسمشرۍ دویمه دوره پوره شي هغه ډیر چمتو دی چې واک خوشی کړي او په خپل داسې ځای ناستې پسې ګرځي چې د دښمن نه وي. د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په اړه رین کراکر ویلي د طالبانو د لوړې کچې غړي شته چې د سولې په اړه خبرې کول غواړي، خو امریکا د تیر منی راهیسې له طالب استازو سره خبرې نه دي کړي. ښاغلي کراکر منلی چې نړیوالو پوځي او ملکي مرستو په کمیدو سره به د افغانستان پر اقتصاد اغیز وشي، خو د نوموړي په وینا په افغانستان کې د کوم لوی اقتصادي ناورین د رامنځته کېدو ویره ځکه نشته چې له دې هیواد سره به له 2014 میلادي کال وروسته هم په ښې امنیتي او اقتصادي مرستې دوام وکړي. رین کراکر په کابل کې د امریکا په سفارت کې د دې مرکې پر مهال د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي د افغانستان په شان په یو هیواد کې د راتلونکي په اړه اټکل ممکن نه دی، خو زه فکر نه کوم چې دا هیواد د بهرنیو ځواکونو له وطني وروسته هسې یوې کورنۍ جګړې ته ولاړ شي لکه د 1990 میلادي کال کې چې د شوروي د ځواکونو له وتلو وروسته ورسره مخ شو. خو سره له دې هم په افغانستان کې د امریکا سفیر چې د کار موده یې په پوره کېدو ده د اسوشیتد پریس خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان په شمال کې چیرې چې اقلیتونه ریښې لري ډېرې ملیشې شته. دا د ملیشو څخه ځینو یې ځانونه دا مهال د کورنیو چارو د وزارت د سیمه ییزو پولیسو په چوکاټ کې تنظیم کړي، خو رین کراکر وایي د دوی لومړنۍ لیوالتیا به په جنایي جرمونو لاس پورې کول وي، نه دا چې راتلونکي کورنۍ جګړې ته به چمتو شي چې زه یې احتمال نه وینم.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ریانسی کروکر له امریکایي خبري اجانس اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې. د خبرو مهم ټکي اجمل آند په ریپورت کې درته وړاندې کړل. د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو د ساينس، تعلیم او کلتور نړیوالې ادارې یونیسکو له حکومت غوښتنه کړې چې د پاکستان په سینټ کې له 50 کلو څخه تر 14 کالو ماشومان پورې د تعلیم لازمی او مفت ګرځولو په اړه چې کوم قانون پاسوي هغه قانون دی اوس صوبو او نور صوبو ته مغزوي. د دوی په وینا چې دا شان په پاکستان کې د تعلیم شر زیات سي. له اسلام آباد څخه د احمد الله رپورټ تغوسی.
په سرخار اسلام آباد کې د یونیسکو د سوري لاندې یو سیمینار وشو چې پکې د 15 تر 14 کال پورې ماشومانو لپاره تعلیم لازمی او مفت ګرځولو په حق لا د سینټ نه پاس شوی بل تر صوبو پورې د غزولو غوښتنه وکړی شو. په سیمینار کې د یونیسکو په پاکستان کې مشره کوزی ګینګاټا په شمول د پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر سعیده اقبال، د مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي سینیټر نجمه حمید او عوامي نیشنل پارټي سره تعلق لرونکي سینیټر حاجی عدل نه علاوه د تعلیم ماهرانو ګډون وکړو. یونیسکو په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګې مشره فائزه جمیل مشال ریډیو ته وویل چې یو څو ورځې وړاندې د پاکستان په سینټ کې یو بیل پاس شو چې تر مخه د اسلام آباد او خواوشا سیمو د 15 تر 14 کال پورې ماشومانو ته به تر د پرایمري پورې تعلیم مفت ورکولی شي. فائزه جمیل زیاته کړه چې د حکومت دا یو ښه ګام دی، خو ضرورت د دې خبرې دی چې نورې صوبې هم په دې بیل عمل درآمد شروع کړي.
زموږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې په ملک کې د تر پرایمري پورې تعلیم د ماشومانو لپاره مفت کړی شي، خو اتلسم آئینی بدلون وروسته د تعلیم وزارت صوبو ته منتقل شو. نو لومبې خو موږ وفاقي حکومت سره خبرې وشوې او دې لړکې د سینټ نه یو بل هم پاس شو چې تر مخه اسلام آباد او خواشا سیمو کې تر پرایمري پورې ماشومانو لپاره تعلیم مفت کړی شو. په دویم پړاو کې زموږ د خیبر پختونخوا، پنجاب او سند حکومتونو سره خبرې روانې دي او موږ پر امید یو چې خیبر پختونخوا او سند حکومتونه به هم ډیر ژر په دې بل عمل درآمد شروع کړي.
د عوامي نیشنل پارټي نائب صدر سینیټر حاجی عدل نه چې مشال ریډیو او پختل چې خیبر پختونخوا کې د دوی د پارټي حکومت دی، نو بیا ولې دا بل په خیبر پختونخوا کې نه عملي کوي؟ نو د هغوی وینا وه چې قومي اسمبلی نه د بل پاس کېدو په صورت کې به دا د قانون برخه جوړه شي او بیا به پرې زموږ صوبه هم ضرور عمل درآمد کوي.
ګوره بل مهندس سره جوړیږي، سینیټ کې دا بل جوړ شو، کوم وخت دا قومي اسمبلی کې پاس شي دا ایکټ شي، ته یقیني خبره ده چې هر صوبه دا بل نه خپل حالات مطابق فائدہ چتئی مونږ ګورو سم کوشش کوو لګیاو پچو ته فری ایجوکیشن ورکاو کتابونه ورکاو. اوس ته زمونږ حکومت یو بول فیصله کړی دی، شرط سرکاري اسکول نشتا، التا پرایویټ اسکول کې بچی سبق وای دا هغه خرچه ګورنمنت برداشت کوي.
د تعلیم ماهر پروفیسر رفیق طاهر مشال ریډیو ته ویل ک په دې بل وفاق او صوبایي حکومتونه په ایمانداري سره عمل درآمد وکړي نو لري نه دا چې ملک کې بعد تعلیم شرا ډیره زیات شي.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی اسلام آباد کیپیٹل میں جس طرح ہم نے اب اس بل کا اپروول
زما په خیال چې څنګه په اسلام آباد کې د دې بل منځوري ورکړ شو او په دې په فوري توګه عمل درآمد روان دي، نو په اسلام آباد او خوش سیمو کې آتش په دزر ماشومان سکول ته نزي چې دا ماشومان سکول کې داخل کړي شي او دغه شان صبح هم په دې بل عمل درآمد شروع کړي، نو راتلونکو سو کالو کې به په ملک کې د تعلیم شرح ډیره زیات شي. نو زه وایم چې وفاقي او صوبایي حکومتونه دې په دې بل عمل درآمد وکړي چې د تعلیم شرح په ملک کې نور هم زیات شي.
یاد دی وی چې سینټ ته د 15 تر 14 کال پورې د ماشومانو لپاره تعلیم لازمی او مفت ګرځولو بل سینیټر اس ام ظفر د منځوري لپاره یو څو ورځې مخکې وړاندې کړی وو، د کوم چې ایوان په متفقه توګه منځوري ورکړی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
تاسو مشال ریډیو ری د رواني غړي خبری برخه پایته ورسیدله. خو د خبرونی په پای کې مو په سر کې مجمنه کړې و چې په پای کې اونیز پروګرام د تل پسیر چې په کوټه کې عمله ناصر جوړوي د ټکو ټکالو دی پام کوا هغه درته ورو خو راځي چې اوسې واورو.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی اوس به د ګورګین جنجالینا وای توبه میرچکینه د دې محال لوډ شیډینګی هرتالی دینګی پارلیمانی او عدالتی خبرونه واوري. د هیواد تر ټولو لوی قاضی صاحب یواری بیا په حکومت غږ کړی دی چې کدی خط ازده دی او کنه خط بلیکې. او کدی نو لکه نو بیا به ته هم راضی خو په سرکاری گاډی کې او زیب په لاهوري بګی کې. ویل شوی دی چې دا وخت د حکومت هغه مشر چې په لاټرۍ کې حکومت ورته راختلی دی ډیر سخت پریشان دی. که خط لیکنو هم پریشانی ولی چې استفای په ایډوانس کې د غټ سرکار په جیب کې د هغه باسي او کې نه لیکي نو بیا به د یو نیم منټ د سزا وروسته بیرته خپل کلي ته ځي او خپلې شیدې او مستې به خرڅوي. زمونږ د حکومت مشران چې له حکومته وایستل شي څه کوي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکري دا راپور.
زمونږ د حکومت مشرانو چې حکومت ختم شي یا ختم کړل شي نو دوی سیده درې ځایونو لزی. څوک له ملکه بهار فرار شي، څوک خپل کلي ته لاړ شي، او څوک خپل آبایی کاروبار بیا شروع کی. هو بیا هغه کسان چې نه کور والا قبلی او نه د باندې ملکونو والا، هغه بیا سیده جیل ته لاړ شي. نو دا وخت زما سره ولاړ پخوانی حکومتي مشر چې په تیرو څو ورځو کې د لوی قاضي صاحب لخوا په چوټۍ استول شوی و، دوی دا وخت خپل آبایی کور کې ناست دی. السلام علیکم سر.
های های تب تکی خوری و سر نیم پشیرا تووایا، بلکه داستا سندل را واقع پر دا سر می دری سلور وار پووا. وزیر اعظم نه پکیر اعظم را تووایا. چو وزیر اعظم وم سار وقتی با طول وزیران لکه پکیران پلین کرا تولادو. وز خو لکه مزدور یواری و یوتا چلی پرور وکم بیا د بل دفتر ته ورسم. کور والا راته وایي صاحب په باتروم کې دی، دفتر والا راته وایي وای صاحب په شورم کې دی. اب میں جاؤں تو جاؤں کہاں.
خجی نو تاسو دا راته وایي چې تاسو نن سبا څه کوئ؟
وس به نو څه کوم، برته راغلم خپل کلیت. هغه زړه دنده دم چوه تاویز کونډه اشه دا ستا پزم ډیره بهیږي، یو تاویز در ولیکم.
نه نه، ما خو اورېدلی دی چې کومه خوله سرکاري فنډونه د غریبانو حقونه اخري د هغې خولې بیا نه دم اثر کوي او نه چو.
ټکټکۍ دا هغه خوله نه ده چې فنډونه یې خوړل، چرګان بهیې خوړل. خلګو به ویل چې د چرګانو بوی د زی له ما ولاړ سه پټواري. دا وس هغه خوله نه ده، په غور ورته وګوره، دا د پکیر خوله ده.
نو تا دا خط ولې نه لیکلو؟ یو خط به دې لیکلی وی کنه نو نن به دومره غټه پریشانی نه وی.
های های څه درته ووایم توتکۍ ترورې.
ترورې؟ دا ترورې دې چاته وویله؟ زما خو څه پورې واده هم نه دی شوی او ته راته وایې ترورې.
ته به نو ګر سره واده کوې نه، موږ به نو تر څو پورې و تاته شنخالۍ وایو. تاسو میډیا والا خو هم نن سبا په یو خوشدو باندې سوځي چې په هر حکومت پسې ولګېږي تر هغو پورې یې نه پرېږدي چې تر څو پورې مې کلي ته نه یې رسول.
ته پرېږده مړه میډیا والا، ته دا راته ووایه چې خطی لیکلو نه او که خطی زده نه و.
تبتکۍ چې نه مې ولیکئ دغه حال مې دی، چې لیکل مې وای څه حال به مې وای. هغه څه وایي؟ وای تاتشم که تاتشم یوازې زما ځان دی، یو طرف ته پړانګ دی بل طرف ته ډانګ دی، یو طرف ته ډانګ دی بل طرف ته پړانګ دی.
ستا خو آواز ډېر ښکلی دی مړه، تا وزیري سکوله خو راشه دې ګانو پروګرام ته ګانې وایا. ته دا راته وایي چې نن سبا به بیا ته څه کوې، څه پروګرام دې دی مخته؟
وزیري ولاړ په پیری کې اثر نو سپات، ځم به یو ځای به خپلې شنوم بیا او په کوړې خرڅوم، روژه هم را نږدې سوه.
گرانو او قدرمنو ملګرو، دا زمون پخوانی حکومتي مشر گریانی صاحب چې خپل گریانی وړاندې کړ. اوس زو زمونږ د خطونو په کار پو خاغلی میرزا کلمدان به کاغذ سیب ته چې دی په دې خط باندې خپل زرین خیالات څرنګه وړاندې کوي.
خط خونو خط وی
کل خوش خط بی او کل بیا بد خط بی خط پا بیلو بیلو بنو لکل کی گی چوکی پا سلیٹ لکی چوکی پا کاغذ لکی چوک چوکی بیا پا کمپیوٹر کی لکی خو سیاست دانان دا خط پا دیوالونو لکی حکیمان او سنیاسیان هم د دیوال استعمال ضرور کوي د مثال په ډول د معدې ناروغي د غوږ درد د سپږمو بهیدل په نس کې ګوړوار او درومبهر د ملا ګوډو او لاسو درد د دې ټولو ناروغیانو دوا ده دا کیم خدای خوار کړي سره او بیا سیاسي خطونه چلو چلو جلسیام لری بکی هر پریشانی دغ پارٹی حق پارٹی ستاسو دا ووٹ سی اکدار لگئی دار لگئی دار وغیرہ وغیرہ دا خطو نوی چلی کی خوی دوی او صفا کو بی ما او تا پخ پلا عجب خبر دا دا خطونو دوی زمونگ استازو دا کورونو پر دیوالونو باندی خولی کی پخ پرو دیوالونو باندی ولی للی کی ولی چی حالتو خو یو فوج خلق ولاروی باڈی گاردان ولاروی گرانو ملگرو یو کسم خطونو بیا پترکونو او رکشو باندی هم لکل شوی دی او د دې اردو خطونو مضمون په پښتو کې څه داسې شان توي یا خو ولاړ شه کنه ولاړ شه په پویا رمه متنګوا یا خو کراس کا کنه برداشت کا د ډریور هم څه زندگی دا یا خو سینټرل جیل دی او یا بیا د پیښور ګرمي ده خو په دغو خطونو کې د ټولو نه مزیدار او رښتیا خط دا لیکل شوي وي چې دوړه دوړه د ماینې مزدوره دوړه دوړه د ښځې مزدوره گرانو اوریدونکو دا ښاغلی کلمدان بی کاغذ سیب چې خپل فلسفیانه بیان یې ستاسو په مخ کې وړاندې کړ اوس ځو د لوبو خواته او د لوبو خبرونه وړاندې کوي مس توتکۍ چکری
دری لوبغاړي چې د لندن نه بیرته راستنه شوي دي او خپل سزا یې پوره کړې ده په خپل هغه ګناه چې دوی په خپل خوله اقرار کړی وو یو ځلې بیا پښیمانه شوي دي دوی ویلي دي چې کله مونږ دا بیان ورکړی وو هغه وخت مونږه نادان ماشومانو او د ماشومانو غلطیانې خو په کار دي چې لویانې معاف کړي نو دا وخت یو لوبغاړی زما سره ولاړ دی راشئ چې د دوی سره خبرې وکړو چې تاسو دا میچ فکسینګ ولې کړی وو
نو سوس موږ یو څو منډې وخوړل یو څو بالونه مې خراب کړل ګناه وسوه سزا یې راکړل او څوک چې په عربو په کربو پنډونه خوري روډونه شارونه کلي بجلی ګاډۍ هر څه خرابوي و هغه ته خو هېڅوک غږ نه کوي
مړه لوبغاړی خو د ملک سفیر وي که سفیر د ملک نوم خراب کړي نو د نورو نه به بیا مونږ څه ګیله کوو
زه اعزازي سفیر یم ما نوم خراب کړي قیامت راغلی او هغه اصلي سفیران چې روپۍ هم ګټي سرکاري ګاډیانې او کوټیانې هم استعمالوي بلیک بیریانې او وایټ میموګانې هم لیکي هغو ته هېڅوک غږ نسکي
ګورګینه د دې نه مخکې چې دا سړی د ریډیو د پالیسي نه دا باندې ووځي زما او ستا د دواړو نوکري به خرابه شي زه خو درته وایم چې زما دا میک بند کا
گرانو دوستانو عزیزانو کوټیوالو پیخوریانو چکوالو افغانانو پکور ناستو مسافرانو گرگین مرچکی او توتکی چکری تراکی اجازت خدایوی خبری دیر سخت فام کوی چی تاسو که غواری چی حکومت وکری یا د وزیرانو مشر جور شی نو ختم ایزده کوی اسی هم زمون دا حکومت دا پاره دل وستو کسان نو ضرورت نشتا پام کوا چی خطی زده نکری کنی دا حمید بابا رنگ با پریشان یاست او دا غزل بوایست خط پرمخ دستنم راغی
کس پوج می شو پاله کی آ خط پر مخ دسنم راغي کس پوج می شو پاله کی دای غاش پخله کی زب کا کشال شو پلاله کی دای غاش پخله کی زب کا کشال شو پلاله کی خط پر مخ دسنم راغي پام کوا د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري